دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بووري چې د باګرام زندان بشپړ مسولیت نن افغان لوري ته سپارل شوی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مو مهم خبرونه دادی چې د قبرص حکومت او نړیوال پور ورکوونکو له مالی سقوط څخه د هیواد د ژغورلو لپاره د 10 میلیارډ یورو پور پر سر وی موافقه ته رسیدلې دي. خو په استرالیا کې چارواکي وایي چې د مهاجرینو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله دوه تنه مړه شوي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی درته د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي، محمد قسیم سولمل ته غوږ دو چې د افغانستان اړوند خبر
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د بګرام زندان مسولیت نن رسما له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سو. ولسي جرګه وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د 11 وزیرانو د استیزا بهیر پیل کړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استانبول د پروسې په ارتباط د پروسې د غړي هیوادونو د راتلونکي غونډې لپاره چې په الماتی کې جوړیږي چمتووالی نیسي. بشپړ خبرونه واوري. د بګرام زندان مسولیت نن رسما له امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته وسپارل سو. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ټانفورد وایي چې د دې زندان سپارل د امنیت د انتقال یو برخه ده، او دا د خپلواک او پیاوړي افغانستان څرګندوي کوي. بګرام زندان د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ یو مهمه موضوع ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوې پوځي قطعه جوړه کړې ده. ولسی جرګه وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د 11 وزیرانو د استیزا بهیر پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام نن خبر اعلان ته ویل چې راتلونکې دوشنبه به څلور وزیران د ولسی جرګې غونډې ته وغواړي. د پدې اړه داسې وایي:
د وزیر صاحبانو په رابطه دا وایم چې څلور وزیر صاحبان چې د 50% نه ټیټو خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي، دولسم د حمل دوشنبه پورې هغه برازي او عمومي تالار کې به خپل گزارشات ورکړي.
ولسی جرګې له خپلو ژمني رخصتوي مخکې د هغه 11 وزیرانو د استیزا کولو پریکړه کړې وه چې د وزارتونو یې کلنۍ بودیجه له 50% کمه لګولې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استانبول د پروسې په ارتباط د دې پروسې د غړي هیوادونو د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل سوې په الماتی کې جوړه سي چمتووالی نیسي. نن په کابل کې د غونډې ته د چمتووالي یو غونډه جوړه سوې وه چې د 14 هیوادونو استازو پکښې ګډون کړی وو. د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین نن په کابل کې خبر اعلان ته د دې غونډې په اړه داسې وویل: موږ باید د الماتی د غونډې په څیر له فرصتونو څخه کار واخلو ترڅو وکړی سو ګډې ستونزې او ګواښونه چې سیمې ته متوجه دي له منځه یوسو. د استانبول پروسه یوه سیاسي پروسه ده چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی ښودل سوی دی. او وروستۍ خبر هم ده چې په فاریاب کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نن سهار دوه ملکیان وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار د لقمان په کلي کې هغه مهال رامنځته سوه چې د دې خلکو موټر پرې او ځای پر ځای سوی ماین برابر سو. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې درې ښځې، دوه ماشومان، نو یو سړی شامل دي. وایي چې د دوو ټپیانو وضعیت ډیر نازک دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د قبرص حکومت او نړیوال پور ورکوونکي له مالی سقوط څخه د هیواد د ژغورلو لپاره د 10 میلیارډ یورو پور پر سر وی موافقه ته ورسېدل. د غیلان نن سهار وختي په بروکسل کې وشو. تمه ده چې دا اقدام د قبرص د دویم لوی بانک د ترلو سبب شي. دا به پر شتمنو روسانو او هغو کسانو مالی زیاتې کړي چې مالی امانتونه یې بیمه نه دي.
It's clear that the depth of the financial crisis in Cyprus
څرګند د چیپ قبرص کې د مالی بحران ژورتیا د معنا لري چې د دې هیواد او خلکو لپاره به نږدې راتلونکي ستونزمنوي. د دې لپاره چې د دې اقتصادي ټکان د واقعو مخنیوي وسي او له تر ټولو بېوزلو سره مرسته وسي، اروپایي کمیسیون تر خپله وسه خپله هڅه کوي. دا د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانول بروسو و قبرص ته ضرب الاجل ټاکل سوی و چې تر نن پورې دې یوې موافقې ته ورسېږي کنه د اروپا له مرکزي بانک څخه به د دغه هیواد له بانکونو سره مالی مرستې بندې شي. رپورټونه وایي چې په سوریه کې د اپوزیسیون د ډلو د ملي ایتلاف د مشر معاذ الخطیب استعفا د اپوزیسیون فعالیتونه بې نظمه کړي دي. معاذ الخطیب پرون خپله استعفا په داسې حال کې پر فیسبوک اعلان کړه چې سبا د عربي ټولنې عرب لیگ مشران په قطر کې غونډه کوي. ټاکل سوی وه چې په دې غونډه کې پریکړه وسی چې په رسمي ډول د عرب لیگ په ټولنه کې د سوریه چوکۍ د اپوزیسیون استازو ته ورکړل سي. په عرب لیگ کې د سوریه غړیتوب په سوریه کې د بحران نه پیل دایسي ځنډول شوی و. د سوریه د اپوزیسیون ملي ائتلاف په ویلامه کې ویلي چې د الخطیب استعفا یې رد کړې او له هغه څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کار ته دوام ورکړي. قطر په سوریه کې د اپوزیسیون له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی او ویلي دي چې د الخطیب پریکړه یې رد کړې ده او هیله لري چې دا مسله به په نظر کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د الخطیب پریکړه به د سوریه سره د امریکا پر مرستو منفي اغیز ونه کړي. په روسیه کې نن هم د غیر حکومتي سازمانونو د تلاشۍ عملیات روان دي. په مسکو کې د افغان نړیوال سازمان مشر سرګی نیکیتین تایید کړ چې له مخکنی پلان څخه پرته د دوی دفتر تلاشي سوی دی. ښاغلی نیکیتین ویلي چې نن سهار د روسیې د مالیې مامورین او د څارنوالۍ استازي ورغلل او د دوی څخه د اسناد غوښتنه وکړه. د یوې د دوشنبه په سهار درې تنه د مسکو د څارنوالۍ او یو تن د مالیې له دفتر څخه راغلل او د اسنادو یو لیست یې راکړ چې دوی یې کاپیګانې غوښتې. په روسیه کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوی دفتر هم تلاشي سوی دی. د دې ادارې مشر الکساندر بوکواریف ویلي د څارنوالۍ استازي د مالیې پولیس او د عدلیې د وزارت مامورین نن سهار د تلاشۍ لپاره د دوی دفتر ته ورغلي وو. الکساندر بوکواریف ویلي هیڅ ډول اسناد به په لاس ور نه کړي ځکه د ده په وینا ټول اسناد یې څه موده مخکې له د عدلیې په وزارت کې ثبت کړي دي. په روسیه کې له تېرې اونۍ راهیسې لسهاوو غیر دولتي ادارې دغسې تلاشي سوي او اسناد ځای ورڅخه غوښتل سوي دي. په استرالیا کې چارواکي وایي چې د مهاجرینو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله دوه تنه مړه شوي دي. د مهاجرینو دغه کښتۍ د استرالیا کرسمس ټاپو ته نږدې د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده. چارواکو ویلي چې نوي تنه نور ژغورل سوي دي. تر اوسه د دغو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د استرالیا په کرسمس ټاپو کې د مهاجرینو په کمپونو کې سلهاو تنه پناه غوښتونکي چې زیاتره د افغانستان، پاکستان، عراق، ایران او سریلانکا څخه دي ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې تیر کال لشتلژ 14,000 کسانو په استرالیا کې د پناه غوښتنه کړې وه چې د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو په شمیر کې 80% زیاتوالی څرګندوي. زیات پناه غوښتونکي د انډونیزیا له لارې استرالیا ته ورځي. تر اوسه سلهاو تنه په کښتیو کې چې د سمندري سفرونو لپاره ډېرې مناسبې نه دي استرالیا ته په لاره کې مړه شوي دي. او په ګرجستان کې چارواکو نن ویل چې د بخوانی شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین ریل ګاډی چې د هغه په پلرني شارګوري کې په موزیم کې یې شی وو تخریب سوی دی. وسیمیز مسؤلین خبریالان ته وویل چې پرون شپه د شدید توپان له امله د موزیم د ودانۍ چت نړېدلی او پر دغه ریل ګاډی راغورځېدلی. جوزف ستالین له 1930 تر 1940 میلادي کال پورې د دغه زرهدار ریل ګاډی څخه کار اخیستی وو. د ستالین د ژوند په اړه دغه موزیم په 1950 کال کې د هغه په پلرني کلی کې جوړ سو او د ستالین په ژوند پورې تړلی شیان په دغه موزیم کې نندارې ته ایښودل سوي دي. د ګرجستان په نورو سیمو کې هم د شدید توپان لامل د زیانونو خبر ورکړ سوی. د توري بهیرې پر غاړه ځینې سیمې توپان وهلې دي. لږ یو لک کسانو ته د برېښنا جریان قطع سوی او د یو تن د مړ کېدو خبر هم ورکړ شوی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو اوریدل چې فرشته جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له میاشتو نندرو او باسنو وروسته نن د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت په رسمي توګه افغان لوري ته وسپارل شو. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له دې خبر کوچی په افغانستان کې د کوریا سفیر وایي په راتلونکي کې به افغان ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو نور مرکزونه پرانیزي. په افغانستان کې د هغه ناروغانو کورنۍ او ناروغان چې په سرطان اخته دي شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان د ناروغیو د درملنې لپاره د روغتونونو په جوړولو کې مرسته نه ده کړې. په دې اړه یو ریپورت لرو. په ننګرهار کې سخت وروختونو سیلابونه راستلی او څه کم 200 کورنۍ زیانمنې کړې دي. دا خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ځوان فکر خبرونه هم مهیروي. د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له میاشتو نندرو او باسنو وروسته نن د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته وسپارل شو. د باګرام زندان بشپړ ورسپارنه د ولسمشر حامد کرزي و مهمه غوښتنه وه او په دې وروستیو کې د نوموړي لخوا په امریکایي چارواکو د انتقادونو یو سبب هم دا و. دا چې نن د خزندان چارې سپارل شوې دي. زبیر ژمن په کابل کې دی. زبیر ژمن، خبرونه تستړې مشي کاوریدونکو ته د خزندان د مسولیت چې افغان لوري ته سپارل شوې په اړه نور معلومات ورکړي.
بله، لکه چې تاسو ویل د بګرام زندان نن رسمان د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپارل شو. په دې اړه ځانګړي مراسم هم په دغه زندان کې نیول شوي وو او یو نوې موافقه چې د همدې سپارنې په اړه باندې افغان چارواکي او امریکایي چارواکي موافقې ته پر رسیدلي وو، هغه هم د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدي او د ناټو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ لاسلیک شو. البته دغه مراسمو ته د ازادي راډیو د خبریال په ګډون یو شمیر خبریالان هم اوربلل شوي وو. مونږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې له ساحې نه د خپل خبریال سره تماس ونیسو او د هغه نه هغه د ونډې او یا دغه مراسم او جریان وپوښتو. چې البته ایساف په دې اړه بیا یو اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې په دې مراسمو کې د په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډنفورد څرګندونې راخیستې دي. ډنفورد په دې مراسمو کې ویلي دي چې د بګرام د زندان سپارل په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د عمومي پروسې یو برخه ده او دغه سپارنه د یو پیاوړي او حاکمیت لرونکي افغانستان څرګندوي کوي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د امنیتي ځواک مرستندوی ټیم په نوم یو چوکاټ کې به د امریکا ځواکونه بیا هم د بګرام زندان په برخه کې د افغانستان له حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او مالی مرستې ته به هم پکې دوام ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې $10 میلیون به نور مرسته هم له دغه زندان سره کوي. البته هغه دغه څو چې ایساف د دې مراسمو په اړه باندې په اعلامیه کې څرګند کړي دي، مونږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په راتلونکو خبرونو کې تماس ونیسو او یا هم بشپړ راپورټ د دغه مراسمو څخه ولرو.
ډیره زیاته مننه زبیر ژمن وو چې په کابل کې نن راته د باګرام د زندان چې افغان حکومت ته د امریکایي لوري لخوا سپارل شوی د حال راکو. تاسو زموږ غږ لازادي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، مخکمو له کابل نظمګ د خبريال پر ريپورت کې واوریدل چې نن د باګرام زندان بشپړ مسولیت په رسمي توګه افغان لوري ته وسپارل شو. خو افغان لوري چې په خپل زندانونو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، د دغه زندان سمبالښت به ورته څنګه وي؟ د بشري حقوقو یو فعال فرید متقیر سره هم د وسله کابل نه د ټلیفون په تماس کې دي. متقی صاحب، خبرونه تستړې مشي، د تاسو فکر باندې د باګرام زندان د مسولیت سپارل په بشپړه توګه افغان لوري ته څه معنا لري د بشري حقوقو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او همدارنګه د هغه بندیانو لپاره چې په دې زندان کې بندیان دي؟
د لوی خدای په نامه زما سلامونه ولي کې ایلي ومني. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د باګرام د زندان مسولیت افغاني لوري ته وسپارل شو چې په ځینې اړخونو کې د بشر د حقوق د فعالینو لپاره یو د خطر زنګ هم دی. د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان لوري، د افغانستان دولت څو ځلې د شکنجې او بدرفتارۍ باندې تورن دی د زندانیانو سره، او په زمن کې داسې ویل کېږي چې د دې زندانیانو په منځ کې ځینې هغه خطرناک خلک دي چې د دولت ضد په فعالیتونو کې لاس درلودو، نو کېدای شي چې بدون د کومې محکمې نه او بدون د دې نه چې عدالت تطبیق شي، دا خلک اگر د مسلحتونو دپاره د زندانونو څخه خوشي شي، او په زمن کې کېدای شي چې هغه خلک چې واسطې نه لري او پیسې نه لري او نشي کولی چې د فساد د طریقه یا هغه مشکلات چې د افغانستان د دولت په منځ کې شته د هغه د طریقه نشي کولی زندانونه خوشي کړي، هغه به لکه نور زندانونه چې د وزارت داخلي په لاس کې دي او افغاني زندانونه دي، دا زندانیانو په چیر به بیا په کالو یا په میاشتو په زندانو کې پاتې وي او شکنجه کېږي به نو په د بلې خوا نه دا عمل یا دا بګرام د زندان سپارل د افغانستان لوري ته د حقوق بشري اړخ نه سیاسي مسائل ته د افغانستان دولت ډېره پاملرنه درلوده د دې دپاره چې سیاسي مسائل ډېر په دې کې دخیل ول نو زیاتره برخه د دې مسایلو یا د دې مسالې چې د بګرام زندان وسپارل شو د افغانستان لوري ته د افغان لوري ته دا یوه سیاسي مسله وه تر دې چې یوه حقوقي بشري مسله وي.
متفق صاحب، افغان حکومت په خپله ولسمشر کرزي څو ځلې په خپلو خبرو کې داسې یادونه کړې ده، بلکې په څرګنده یې ویلي دي چې په دې زندان کې یو شمېر بې ګناه خلک بندیان دي. تاسو چې د بشري حقونو په برخه کې پراخ فعالیت لرئ په سیمه کې، څه فکر کوئ چې واقعا په بګرام کې بې ګناه خلک بندیان دي؟
دا مسله بررسی ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا حق به نه د حق به ولسمشر نه لري چې دا مسله دا خبره د دې خبرې یادونه کوي او دا د حقوق بشر فعالین به نه لري، ځکه چې دا مسله بررسی ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې دا مسله باید دقیقه بررسی شي. هغه څوک چې ته بندیان دي، څوک دي، د څه لپاره راوړل شوي، په څه دلایل راوړل شوي، نو کیدای شي چې ځینې کسان هلته د بې ګناه وي، یا کیدای شي چې هم نه وي. هغه کسان وي چې بین المللي نظامیانو یا د بین المللي نیرو دا خلک په ځین اسناد او په شواهدو باندې چیرې نیولي وي چې د افغان د افغانستان د دولت سره به دا شواهد یا دا اسناد نه وي، نو د دوی سره به وي. دا مسائل باید بررسی شي، دقیق وڅېړل شي، وکتل شي، را وپلورل شي چې څه مسائل دي یا دا خلک په څه دایري له څه ښکاره دلته باندې دي.
متقصب وروستۍ پوښتنې په توګه کړه ته لنډ وایي چې یو کمیټه اوس هم داسې ګډه کمیټه د امریکا او افغان چارواکو ترمنځ باید ووسی دغه د نوي توافق له مخې چې امریکایي چارواکي وایي چې دوی به بیا هم د زندان په خوشي کولو کې، د بندیانو په خوشي کولو کې او د بندیانو سره د چلن په برخه کې افغان حکومت ته سلام مشورې ورکوي. دغه رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به په د زندان په چارو ښه اغېز ولري، په ځانګړې توګه د بندیانو په وضعیت او کبد؟
زه داسې فکر کوم چې د افغانستان دولت د بعضي ملي او بین المللي تعهداتو په اساس ځینې مسایل او ځینې ستانډارډونه ته پابند دی. په دې برخه کې د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون یا یونما او نور مستقله ادارې کار کوي، خو دا مسله عمر موثره تمامه شوې نه ده، چې د افغانستان دولت په اکثر موارد کې هغه خپل تعهدات به ټول هم دکړي او خپل تعهدات باندې نه درېدلی. نو زه فکر کوم که چیرې بیا فرمانونه وي او بیا واسطي وي، بیا د سولې په نامه خلک به په جرګو باندې خوشي کېږي، فکر نه کوم چې دا کمیټې یا دا کمیسیونه ښه اغېز ولري. نو د دې لپاره ضروره ده چې د افغانستان دولت په خپلو ستانډارډو یا په هغه قوانینو چې ورسره متحده دي او هغه نافذ دي په هغو باندې ودرېږي او تطبیق کړي، تر دو چې خلق د سولې په نامه یا د جرګو په نامه یا د نورو مسایلو سیاسي مسایلو په نامه باندې خوشی کیږي. ځینې دغه جنایتکاران چې د اوس هم د افغانستان په دولت کې دي یا اوس هم د افغانستان د دولت نه په افغانستان په دولت کې برخه لري، بیا د معافیت فرهنګ دي چې حاکمیږي او خلک به قربانی خاطزي او جنایتکاران به بیا معافیت خلی او ګرځي.
ډیره زیاته مننه متقصب. دوستانو، فرید متقی چې د بشري حقوقو یو فعال دی په کابل کې، همدارنګه د بشري حقوقو د یوې موسسې مشر هم دی، له د سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان ولایت د وان ټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکو له خپل ولایتي چارواکو او مرکزی حکومت څخه ګیله کوي چې له نږدې دریو کالو څخه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، خو تر اوسه یو ځل هم دولت دا هڅه ونه کړه چې ولسوالۍ ونیسي. د نورستان والی وایي څو ځله یې د خلکو شکایتونه مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر دې دمه پرې کوم اقدام نه دی شوی. په دې اړه نور رپورټ له روح الله انوري نه اورو.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو کالو څخه یې ولسوالی وسلوالو طالبان نیولې. امنیت پکې نشته. کله پکې د دولت پلوه کسانو کورونه سوځول کیږي او کله هم خلک له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي په تیرو نږدې دریو کالو کې مرکزي حکومت او د نورستان چارواکو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره کومه هڅه نه ده کړې.
عبدالرحمن مظلوم یار د ویګل اوسیدونکو منگ پ منتھک کے حکومت دونوں دغه توجہ نہ کئی سل پسلو کے او 80% دلته طالبانو په تسلط کې دے او مرکزی حکومت هم کم توجہ نہ کئی. د ولسوالی په ویګل کې تقریبا درې کال څلورم کال دے چې هلته ولسوالی فعال نه دے او پولیسان هلته نشته. څو پیرې دا خلکو دا آرې شوې دي مرکزی حکومت تم
زمانوم سیدلا دے ویګل وسیدونکو حالا د حکومت کار دے هغه فعالول باندې هغه پويږي څو چاغه چې فعال
حکومتی استازو د نه موجودیت لامل یې په ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې هم په ټپه ولاړې دي. د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په تلیفون ازادي رادیو ته ویل دوی د وانت ویګل د خلکو ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي. د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره هم اړیکې نیولې خو تر دې دمه کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
چندین بار با وزارت دفاع او شورای امنیت تصدیق کردونه ما رو همچنان سفر آخره که در کابل داشتیم با خود وزیر داخله شخصا دیدیم و در اونجا گپ زدیم. تو پسکیده ولسوالی ویگل بود که برای ما بیخی واضح تکری دادن که ما حتما اینجا عملیات نکنیم.
سو ظلم و دفاع وزارت د امنیت شورا د سیمه ایز ارګانونو مشرانو او دا ځل چې کابل ته تللی وم د کورنیو چارو وزیر سره مې خبرې وکړې او ورته مې وویل چې د وانت ولسوالۍ بیرته نیول ډیر اړین دي. هغوی راته قطعي وعده راکړي چې په وانت کې به عملیات کوو. وانت ویګل ولسوالۍ د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د کونړ د وټپور شیګل او مانوګي ولسوالۍ او همداراز د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ سره غرنۍ پولی لري چې یادو ټولو سیمو ته وسلوال او نور کسان په ډیر اسانۍ تګ راتګ کولی شي.
دوستانو ته زموږ غږ لازاده راډیو نوري په داسې حال کې چې د روغتیا کارپوهان وایي د سرطان ناروغي په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زیاته شوې. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ونتوانېده چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره حداقل یو مرکز جوړ کړي. له همدې کبله هغه ناروغان چې په دې ناروغۍ اخته کیږي مجبور وي چې ګاونډیو هیوادونو ته په ډیرو سختو لارو لاړ شي او په ډیر لګښت باندې د خپل ناروغانو درملنه وکړي.
په هیواد کې د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره د مرکزونو نشتون د دې لامل شوی څو په دې ناروغي یو شمېر اخته ناروغان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. یو شمېر افغانان چې مالی وضعیت ښه وي خپل ناروغان له هیواده بهر د درملنې لپاره بیایي، خو هغه کورنۍ بیا چې مالی وضعیت ښه نه وي د خپلو ناروغانو د له منځه تلو لپاره شیبې شماري. هغه کورنۍ چې کوم غړی د سرطان په ناروغۍ اخته وي او مالی وضعیت هم ښه نه وي له حکومت نه غواړي څو د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
چې په افغانستان کې د سرطان د تداوي او د هغې د علاج په خاطر باندې تر اوسه زه فکر نه کوم. ما خو نه ده کتلي او نه مې اورېدلي. زما خپله مور ناروغه وه سرطان تکلیف در هغه ما تقریبا د په لاهور کې او شفاخانه د شوکت خانم کینسر هسپتال په نامه باندې د هلته مې وړې وه.
سرطان یو خطرناک ناروغي پیژندل شوی چې ډاکټران وایي که په پیل کې سمه درملنه ونه شي نو د مرګ لامل کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغي ځکه ډېره خطرناکه ده چې د تشخیص لپاره سم روغتیایي مرکزونه نشته. یو شمېر افغانان بیا وایي په هیواد کې د سرطان ناروغي د ناسم تشخیص له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي. توریالی هم دا ډول یو افغان دی چې مېرمنې د سرطان ناروغي له امله مړه شوې ده.
زما مېرمن د سرطان په ناروغۍ اخته شوه چې بیا مې هند ته بوتله. ډېر مصرف مې ورباندې وشو. د پاسپورټ په هکله مې هم ډېرې ستونزې تېرې کړې. هلته هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوم. اقتصاد مې هم ښه نه و، خو له دې ټولو ستونزو سره سره مې بیا هم خپله ښځه بوتله. ډاکټرانو راته وویل چې شپږ میاشتې درملنه یې وکړه، خو ما هغه هم ومنله، خو له بده مرغه چې درملنې یې اخیسته ونه کړه او مړه شوه. زما غوښتنه دا ده چې په هېواد کې د سرطان د ناروغۍ لپاره روغتونونه جوړ شي.
دا چې په هېواد کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره سم روغتیایي مرکزونه نشته، نو یو شمېر خلک اړ کېږي څو خپل ناروغان له هېواده بهر درملنې لپاره بوزي. پاکستان، هند او ایران هغه هېوادونه دي چې ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره ورځي او دغه هېوادونه له دې لارې ډېرې پیسې لاسته راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران هم وایي چې په هېواد کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره د روغتیایي مرکزونو نشتون یوه لویه ستونزه ده. د سرطان ناروغۍ متخصص ډاکټر عبدالرحمنی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه زموږ ټول مریضان یا هندستان یا پاکستان ته ځي، ځکه چې زموږ دغه مراکز د صحي پله د سرطان د دوا د نشتوالی افغانستان کې او د دغه د ښه کیفیت د نه درلودلو دپاره موږ خپل مریضان یا هندستان ته لیږو یا پاکستان ته لیږو، ځکه دلته موږ دغه وسایل او د تداوي دپاره د رادیوتراپي په بخش کې شی نه لرو.
خو د همي روغتیا وزارت بیا وایي چې په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره امکانات او بودیجه نه لري. د دې وزارت یو سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له نړیوال اټومي سازمان سره خبرې روانې دي او ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان د سرطان ناروغۍ د تشخیص مرکزونو لرونکی شي.
افغانستان ناګزیر است.
موږ له نړیوال اټومي سازمان سره ژمنه کړې چې دا ډول کارونه به د هغوی تر نظارت لاندې کوو. په دې برخه کې موږ کار کړی او هغه توافق چې له نړیوال اټومي سازمان سره شوی له مخې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ لپاره یو ماشین جوړیږي. موږ هیله من یو چې په راتلونکي یو نیم تر دوو کلونو به د سرطان ناروغۍ لپاره یو څه کار وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 16,000 افغانان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. یو شمېر افغانان یوازې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره د مرکزونو د نشتون له امله نه، بلکې په نورو روغتیایي برخو کې هم د امکاناتو او روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت تل په روغتیایي برخه کې د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کوي، خو خلک شکایت کوي چې د دې وزارت ټولې ژمنې عملي بڼه نه لري.
و مورزل چې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې ورسره د میلیونونو ډالرو شوې مرستې سربیرم تر اوسه په هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص لپاره کافي وسایل نه لري. په افغانستان کې د کوریا سفیر وایي چې په راتلونکي کې به افغان ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو نور مرکزونه پرانیسي. د جمیلې ظریف په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د کوریا سفیر او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله څرګندوي چې ځوانان به په حرفوي برخه کې له زده کړې وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصاد په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د کوریا سفیر آن سیونګ دو وویل هیواد یې په پام کې لري چې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو نوي مرکزونه پرانیزي. خدای ونه ویل چې دا مرکزونه کله او چیرته جوړیږي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د افغان کوریا له ښوونیز مرکز نه د 315 نوي تنه فارغینو د سندونو ورکولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په راتلونکي کې به هم د حرفوي زده کړو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
درنو زده کوونکو، تاسو سم ځای ته راغلي یاست. تاسو ډیر وخت لرئ څو زده کړه وکړئ او له دې فرصت نه په سمه توګه ګټه واخلئ. کلک او صادقانه پرېکړه وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو د خپلو خلکو او هیواد راتلونکي او هیله یاست. زه هیله من یم چې تر راتلونکي دسمبر میاشتې تاسو خپل زده کړې په بریالۍ توګه ترسره کړئ.
په دې غونډه کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی هم ګډون کړی و، له کوریا وغوښتل چې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو مرکزونه ډیر کړي څو ډیرو ځوانانو ته پکې د زده کړې او کار زمینه مساعده شي. د افغان کوریا مرکز ته سږ کال یو ځل بیا په ازموینه کې د 2,500 کسانو له ډلې 250 تنه ځوانان چې سل تنه نجونې دي بریالۍ شوي او دا محل په بیلا بیلو برخو کې په زکړه بوختي. دوی چې په دې مرکز کې له زکړه خوشاله ښکارېدل، ازادي رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې له دې ځای نه له فارغېدو وروسته به د کار او روزګار خوندان شي.
نوم یې متی الله دی. زه د نندوانې برخ کې درس وایم. حرفوي کارونه دي، کېدای شي آینده کې کوم ځای کې کار مو کې دفتر کې مرته وکړي. خو زه خوشاله یم.
نوم یې عبدالباس دی، کابل ولایت یم. مسولیت پکې وجود لري چې څه شی وغواړي هغه کار سرته رسوي. تحریري امتحان واخیسته، ښه امتحان وخته، ښه شفاف د کانکور امتحان ده، وخت صفای امتحان واخیسته، واسطه مسته پکې نه چلېده.
مریم ما د افغان کوریا تکړه سره اوس له دې پروسې څخه یعنی د انګلیسي برخه نه ما ډیپلوم واخیسته. په هر لحاظ کې مونږ یو افغان کوریا یو د هغ مرکزونو څخه د ډیر مجهز ده، او زه اوس که هر چیرې په انګلیسي برخه کې زه وظیفه واخلم، یعنی زه په سماتو وکولای سم په دغه برخه کې خپل وظیفه تر سره کړم.
د افغان کوریا مرکز شی په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جوړ شوی، تر اوسه 3000 کسان ترې فارغ شوی. د غوښتنکو ته د برېښنا، ساختماني، نلدواني، ولډنکاري، موټر جوړولو، کالي ګنډلو او انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې په برخه کې خوبونه ورکول کیږي. کتونکو وایي چې د حرفوي زده کړو مرکزونه په افغانستان کې د بیکاری ستونزې د هوارېدو په برخه کې مرسته کولای شي، خو ټینګار کوي چې د دغو مرکزونو شمیر باید زیات شي او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم باید پرانستل شي.
دوستانو په همدې رپورت سره دوه نیمې بجې ته ورسېدو. فرشتې جلالزی ته غوږدو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د بګرام زندان مسولیت نن رسمن له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د دغه زندان سپارل د امنیت د انتقال یو برخه ده او دا د خپلواک او پیاوړي افغانستان څرګندونه کوي. ولسی جرګه وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د 11 وزیرانو د استیضاح بهیر پیل شي. د ولسی جرګې لومړی منشي نن په کابل کې له خبریالانو سره وغږېده او ویل چې راتلونکې دوشنبه به د اقتصاد، سوداګرۍ، صنایعو، د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانون وزیران د جرګې غونډې ته ورغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استانبول د پروسې په ارتباط د غړو هیوادونو د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوی په الماتا کې اوسي چمتووالی نیسي. نن به په کابل کې د غونډې ته د تیاریو یوه جرګه اوسي چې د 14 هیوادونو استازي به ګډون پکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم نن د خدمت لوړه وکړه او دی به د مې د میاشتې تر 13 نیټې چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي د چارو څارنه کوي. رپورټونه وایي په سوریه کې د اپوزیسیون د ډلو ملي ائتلاف ته مشر معاز الختیب استفاده اپوزیسیون فعالیتونه بې نظمه کړي دي. ټاکل شوی چې سبا ته په د عرب لیگ د غړو هیوادونو غونډه وشي او په رسمي ډول د عرب لیگ په ټولنه کې د سوریه چوکۍ د اپوزیسیون استازو ته ورکړل شي. روسیا کې نن هم د غیر حکومتي سازمانونو د تلاشي عملیات روان او نن په مسکو کې د افی د نړیوال سازمان مشر وویل چې د روسیې د مالیه مامورینو او د څارنوالۍ اسناد استازي ورغلي وو او د دوی څخه د ځینې اسنادو غوښتنه کړې وه.
دوستانو تاسو زموږ غلزادي رادیو ناوړی په همدې سره ورسېدو زموږ 19 پروګرام ته د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ځوان فکر
د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم د ځوان فکر موضوع مو ده ولور او په پکتیا کې رامنځته کړي ستونزې. راځي له څو تنه پکتیاوالو واورو چې دا ولور پاړه په کوم نظر دي.
حسن نرګس محلي شراح ماسره حکومت خور چې مثال په جګ ولور باندې اخستر شوې ده. هغه کله چې سخر کور ته راغلي ده نو هغه نه عادي خطای په کور کې شي وي، هغه نه هم تهدید شوې ده. لاندې ماشومم د په غرور کړي چې په څومره پیسو مثال واخستې څومره مصاریف تر نیوښ ول ډیر ته غنټیجه دي چې شیم نه ده. ګوره انسان شخصیت ته دا یو غټه صدمه ده. ما فکر کوم همدغه ولور دي چې همدغه ستونزې مشکلات رامنځته کړي. هم بیا مو تاسو ټولنه چې شکر الحمدلله اسلامي ټولنه ده، اسلام دی نظر دغه یو ډیر خلاف کار ده. ولی کله چې پیغمبر علی السلام مثال خپل لور بیبي فاطمه رضی الله عنها حضرت علی سیو ته په کله نکانی ورکوله نو خپل بیبي فاطمه رضایت به حضرت علی سیو رضایت دواړه واخیستل. او یو عادي چې مثال خرمه هغه کسان چې دلته په دې مجلس کې ناسو خرمای تقسیم کله هغه ته ورکله ګور دی هغه شخصیت چې د دوړ جهان سردار و او دی هغه لور څومره مثال بارزه شغه خزا نو دای چې کوم خیان دی په جګ ولور باندې او خرڅ شي تا به تر اخیره پوری د غستون ځا زګون پیدا کی تعلیم برخې کې هم ګور د غستون زشته دی کوم خو خیان دی چې په جګ ولور باندې هغه شي دی ګور نه دی ته تعلیم حق ورکړی شوی دی نه دوی ته مثال حکومت په نور هغه کې سیاسي ستونزې رامنځته کړې دي همدا رقم کورنې نه نیولې تر ټولنې پوری د غستون سیمه موجود دی
شریف دی پکتیا ولایت د سمکنای ولسوالۍ دی جګنر غسی وسیدن کړم دوبۍ ته زخپلا لوړو ماوال ز مو ګیره بریتون نه واپ دې عمر کې لوړو ما کنه بیا مو درې درنیم کوله په دوبۍ کې تیر کړه په یو ور دا رقم خاص ته دوبۍ کې کنه څلور پنځه کوله چا تیر و چا د لاس کوله تیر و دا رقم خال کې و هغه د خپل د غریبۍ دی واجی نه ولاتې نشوي کولای چې خپل وطن تر شي نو دی واجی د درې درنیم کوله مو تیر کړه لکه پیسې مو روړې شبدونه مدونو
سالوخت کولو ته ورسېږي واده نشي کولای ځکه هغه خپل ورور نشي پر کولای 15 لک روپیا افغانۍ یا 15 لک کلداري وي دا کس مجبوریږي دوی ته ځي دوی کې به مزدوري کوي یو بل کس چې هغه په 50 روپیا کې وي دای شپې ورځې ډیپټی کوي چې زما ناموس په پردې ځایناسته زبېد پیسې وګټه په ځان یو کړې د بیا 15 لک ګټي به دلته 15 کاله یو شخور لور ناشته
د ځوان فکر درنو اوریدونکو د نن ورځې موضوع مده ولور او په پکتیا کې رامنځته کړي ستونزې د بحث ګډونوالي مو دي د پکتیا ولایتي شورا غړي زرغونه همت په پکتیا کې د مدني ټولنو فعال انارګوله او د ځوانانو د اړیکو معلوماتو د دفتر مسوله نازانه مهرابي او همدا ډول د خز د نړیوال شبکې ولایتي نماینده پوزیه را سره په بحث کې ګډون کوي ټولو ته خره غلاس ده د ځوان فکر د بحث اوریدونکو مونږ لومړی سر کې د زرغونه همت نه پښتنه کوي په پکتیا کې د ولور پاړه سمره جونې لغستون سره مخ دي هم د غمر ځوانانو علي دلکیږي سي کوزن وکي او بیا دوی په بهرنوي هوادونو کې په خليجي هوادونو کې مزدوري کوي او د مزدوري نتیجه دای دوی بد کارو کې کار په پایله کې د خپل واده راوړي د کوم پیخي په څمکنو یا په احمد خیلو جان خیلو کې لرو
د نه تنها په یو دوه ولسوالې کې دا پیخښتون لري بلکې د پکتیا په ټول سیمه که موږ دا سیستم زلرو چې هغه فامیلون لخوا چې په واده وخت کې په خپل خویان باندې جګ ورور اخلي دغه خواوند او دغه د کورنۍ غړي دي ته هڅکیږي چې باید لرو پرتو هیوادو ته باید لار شي اول ته سخت سخت کورونه تر سره کی ترسو هغه مصرف چې د جلې پلار په غوې یخي ودی هغه پوره کی موږ تاسو ګورو چې هر فامیل او مسافر لري کچیر دغه فامیل کورنۍ څخه موږ پښتنه وکړولې په افغانستان کې د دې لپاره د کار زمينه نه ده مسیده چې دا لک تاسو به هر تلګلې په مقابل کې د حق فامیل یا کورنۍ هغه جواب دی وای چې دغه ځوان الک ته موږ ودر وړو او هغه ودی چې موږ کړی دی شله کې موږ ورور دی نو دی په خاطر نه چې موږ دا ورور پوره کوم خپل لک به هر تلګلې ترسو دی واده مصرف پوره کین یعنی تاسو وګورئ چې دلته د څومره ځوانان خو پرې چاته د فامیلو تبوی سبب ګرځیدل دی هغه زوی د مور نه جدا شو هغه زوی د خپل ټولن نه جدا شو هغه هلک چې دوبای کی تعمیر جوړوي کار زمات وبسي هغه ځوان چې په عربستان کې په سختو ګرمۍ کې خپل دند تر سره کوي ولی په افغانستان کې هغه فعالیتونه کولونه تر سره نه کوي وړاندیز لرمه خصوصا علماو د پاره چې واقعا هغه شرعي مهر چې تعین شوی دی په اسلام کې خویند د پاره هغه د مجدول لاره هغه د غوندول لاره هغه دولتي چارواکو په همکارۍ سره باید ولست ورسوي تر څو دغه منفي دونه نور بند شي
مننه د بحث په دې برخه کې راځو د مدني ټولنو په حال یې انرګولې ته خبره ته وایي چې په پکتیا کې کومې ښکاره بیلګې شته چې دوی لیدلې چې د جګ ولور له وجې په کورنۍ ستونزې رامنځته شوي
موږ یو خپلوان وو بس زوی ته یې په شپږ لک افغانۍ کوزده کړی وو نو دلته خو دا انانات او رواج چې سواله ته کوزده کوي هغه اوله چې ته ګل راوړي مثلا موږ په سند کې د دسمال رواج د هغسې راوړي ته باید یو دوه لکه درې لکه روپۍ نغدې دې ته واچوي یعنې د هغې خلکو سره دغه پیسې نه وي او دوه میاشتې ووته هغه د جلکۍ پلار بس دې ته اولونه رالېږل څه مثلا تاسې ماسې تا سره لاس پورته که تا ماته څه پیسې وانه چوله ته کوشش وکړه چې یو درې لکه روپۍ یا د اقل شپږ لکه یو ولور ده درې لکه باید ته د اوس ماته واچوي درې لکه په واده کې ته ماته واچوي هغه سړی ان ته باور وکړه چې موږ ډېر نږدې خپلوان و یو بل ته ودرېدې چا پیسې ورنه کړې دې سره نه وو دا توان او قدرت نه وو ورسره چې درې لکه روپۍ دې ته ورکړې وای خو دې ویل چې زه تر هغه د واده بندوبست کوم زه به آمادګي ورته ونیسم د
مدرک نه دی او مدرک نه بدل د پیسې دی ته پورا کم هغه ته باور وکړه تا سود ته مجبور سو په سود پیسې واخیستې هغه سود یعنی د اسلام له نظره څومره لویه ګناه ده سوګ اخلي او سوګ ورکوي او سوګ خوري څومره لویه ګناه ده خو دا خلک دغه ګناه په نظر کې نه نیسي هغه څه حقوق مثلا شریعت د ښځو ته ورکړي هغه حقوق دی او فامیل طرف هم نه ده تکمیل شوی مثلا مهر په شریعت کې معلوم ده هغه پلارونه یې جکسي نوم کې پښپاګ لکه اته اوس لاس ورکو ته رسیدل کته ورته وایي مثلا دا خو د اسلام له لارې نه غلط کار ده د دې حقوق نه ده هغه وایي نه که زه یې دغسې مثلا ورکړم بیا ما د لور عمر په پردیو کورې کې بیا خراب وي بیا هلته تانه او پیغور ورکوي سه که ته د اصلیت لرلې مثلا ته به ښه وي ته به یې خوسې نه ورکولې نو دغه وجه نه دوی جګ ولول اخلي او دا آیندې ته یې پام نه کوي څه مثلا هغه ته وړکوي څه د دغه د دې لور سره نامزاد شوی د هغې آینده برباد هغه د تعلیم نه پاتې ده بعضې داسې هلکان د ساته خودکشي کړی په فامیل کې مخالفت راغلی څه د دې راضي نه وه مور پلار یې جګ شوی دې ته یې کوزده کړی په قیمت به یې هغه نسي کېدی څه هغه د هغې ولول پوره کړي بس د خشونت سره مخامخ شوی کور کې خشونت پیدا شوی حتی ځان یې وځلی او د هغې لور په هغه پردوی کور کې د دې نه څه قدر اضافه سي بې قدره ده هغه یو کار مثلا څه د دې نه خراب شي یو شی تر خراب شي هغه فامیل دې ته پیغور ویل چې ما په تا باندې په لمنو پیسې مې په تا ورکړی او مثلا په تا کې دا ارزښت نشته چې ما په تا کې دومره پیسې ورکړی
د بحث په دې برخه کې به د ځوانانو د اړیکو معلومات دفتر مسؤول نازدانی مهرابي نه واورو سي دا راته وایي سي دوی په دې برخه کې کار کوي فعالیت یې همدا د نجونو ترمنځ هغه اړیکې او روابط وساتي په پکتیا کې کوم نجونې له څومره نجونې کره ته ووایي له ستونزو سره مخ وي د ولور له ستونزو
زما په نظر خو د جګل د بیې دلته ډېره غټه ستونزه ده په پکتیا کې برخصوصا په نجونو کې ستونزې ډېرې دي د جګ بیې ولور چې دی دا په خپله که تاسې وګورئ اوس د تېښتې مسله ډېره زیاته شوې ده چې هر پام که پام وکړي چې په همدغه یوې میاشتې کې درې څلور پیښې همداسې شوې دي چې نجونې د کوره تښلې دي هغه خپله همدغه علت یې همدغه دی کله چې دوه کسان وي یا نور څوک غوښتنه کوي چې هغه په خپلو کې ودونه وکړي نو د هغوی کورنۍ دې ته رضایت نه ښیي جګ بیې په هغه باندې ږدي هغه کسان نه شي کولی چې د دې د مصرف نه ووځي نو همدا شوې دي چې هغوی د تېښتې سره مخامخ شوي دي او بله ستونزه همدا وه چې دلته د لوړې بیې ورور چې دی هغه ډېر بد رواج دی نو نه شي کولی د پکتیا خلک اکثریت ځوانان بېکاره دي هغوی تر اوسه هېڅ کاربار نه لري نو دا دومره ډېرې پیسې دي کوم نه کوي چې اووه لکه اته لکه لس لکه دلته هر یوه نجونه چې فکر وکړي د لسو دولسو لکه روپیو نه کمه نه ده نو څنګه هغوی تر اوسه بېکاره ګرځي هغه پیسې څنګه پیدا کړي
د ښځو د نړیوالې شبکې ولایتي نمایندې فوزیه نه به واورو چې دا د نجونو د ستونزې په اړه راته وایي سره د دې چې موږ په پکتیا کې معلومات لرو ډېر هغه ځوانان چې دلته د ولور تر بوج لاندې راغلي دي په خلیجي هېوادونو کې کار کوي د نجونې د همغ سې چا سره نامزادي شوي دي هغوی په اړه ډېر تشویش لري له روحي امراضو سره مخ کیږي دا ستاسې نړیواله شبکه روغتیایي شبکه هم ده که داسې مشکلاتو ته هم اشاره وکړي ښه به
ما وینم که د ولور مشکلات زیات چون وجود داره و بعضې ازدواج هایی که میشه هم اجباري است و نمیتونن دخترها و بچه ها که به دل خود آنها ازدواج کنن و تکلیف روحی و روانی همین سبب به ایشان پیدا میشد و در پکتیا که از سننات زیاد مهم است نسبت به اسلام اسلام آنقدر برش نظر نمیدهند کننیات خود زیاد دوست دارن و از نظر حنانات که است مردم پکتیا زیادتر مشکل داره و دخترها دا حتی در فامیل خود گفته نمیتونه که من فلانی بچه را خوش دارم با آنها ازدواج میکنم به خاطر که آنها از طرف فامیلش برش اجازه داده نشده و همین سبب است که تکلیف روانی و امراض روانی در آینده پیدا میکنه و مشکل دیگه ولور زیاد است و جوانان نمیتونه که بدل خود یک دختر خوش کنه سر از 10 لک 20 لک ولور میگیره و همین سبب است که نمیتونه آنها به خواست خود برسه و تمام مشکلات خود چون دیگران هم گفتن و مشکلات چون زیاد است
ده هم راته وایسی نجونی دوی د کورنی تاوتریخوالی سره مخ دی یا هغه نجونی سی په زور ورکړل سوی تاسو ویلی اجباری ودونه په زور ورکړل سوی دی خوخه نه و څنګه زندگی لري که د زندگی په اړه خلکو ته معلومات
به نظر ما بعض مردم که میبینیم و د ایجا میگردیم میبینیم که دخترها که بدل خود ازدواج نکردن آنها از طرف فامیل و ناراضیتی میشه از طرف شوهر آنها هم تهدید میشن و آنها قدر زن داده نمیشه به خاطر که آنها خوش نیستن و رضایت داشته نمیشن به شوهر خود و بچه ها همچنان هم قسم است سر خانم خود ظلم میکنن به خاطر که آنها ور گرفته به رضایت خودشان نمیباشه اگر آنها به رضایت خود باشه از طرف فامیل خشونت هم میباشه که یک بچه به خانم خود قدر نتا فامیل آنها هیچ گاه به اون قدر نمیده
د ځوان پکر د بس موضوع مود ولور او په پکتیا کې رامنځته کړي ستونزې دلته موږ سره په بحث کې د ولایتي شورا غړي زرغونه همت د مدني ټولنې یو فعال انار
ګله د ځوانانو د اړیکو معلوماتو د دفتر مسؤوله نزانه مهرابي او همدا ډول د ښځو نړیوالې شبکې ولایتي نماینده فوزیه په بحث کې ګډون کوي. د بحث دویمه برخه ده، په دې برخه کې د زرغونه همت نه د حل لارې پوښتو، څنګه کېدلی سي په پکتیا کې دا دود له منځه لاړ سي؟ لکه فوزیه سي وویلې سي په اجباري ودونه دي په پکتیا کې د زمينه سازي کړې ده، سي روحي انجونې له روحي تکلیفونو سره مخ کې، یا ځوانان له مشکلاتو سره مخ کې. همدا ډول د نازدانۍ په خبرو کې اوسې د تېښتې ستونزې را پیدا سوې دي د نجونو له لوري. تاسې د ورکاوي په اړه راته وایي، حل لاره څه ده، څه باید وسي په پکتیا کې؟
مننه. که چیرې واقعا هر ملک، هر ولایت، هر کورنۍ وغواړي چې د داسې منفي دودونو مخنیوی وکړي، لارې چارې بیخي اسانه دي که څوک عمل پرې وکړي. زه وایم چې مثال تاسو ته بهتره معلومه ده، زموږ مقدس دین اسلام کې هیچا حقوق هم پر نه دي. د مور حقوق معلوم دي، د پلار حقوق معلوم دي، د خاوند معلوم دي، د جلی معلوم دي، د ورور معلوم دي، حتی د ماشومان حقوق، حتی د ټولنې حقوق ټول په وضاحت سره ذکر شوي دي. نو که چیرې واقعا غواړو چې دغه منفي دودونه چې اجباري ودونه دي، جګ ورور دی، تیښته دی، تاوتریخواله دی، دغه له منځه ولاړ شي او سالمه ټولنه منځته راشي، دې په خاطر نه باید ټول عام ولس مبارزه وکړي. بالخصوص د دینی علماو څخه هم وړاندیز هم دادی هغه شرعي حقوق چې خویندو دپاره اسلام کې ورکړل شوی دی، هغوی ته د خپل شرعي حقوق ورکړي ستونزل کېږي. همدارنګه هغه شرعي حقوق چې مثال د نارینهو دپاره ورکړل شوي دي، هغه که د انتخاب موضوع دی، هغه که په کورنۍ کې مثال د سالمې کورنۍ د رهبرۍ موضوع دی، کولی شي چې هغه اسلامي حقوق ترسره کړي. نو دې کې علماو ته ډېره اشاره کوي چې دې په خاطر چې دغه منفي دودونه له منځه ولاړ شي، علما رول زیات. همدارنګه د دولتي چارواکو چې هغه کورنۍ چې تاوتریخوالی سره مخامخ کېږي او بعضې قضایا راځي دوی ته، او دوی هم بې تفاوته پاتې کېږي، مجرم ته جزا نه ورکوي. دوی ته مو وړاندیز هم داده چې باید هغه یا د قتل موضوع وي، یا خدای نخواسته یا بد فعل ترسره شوي، په دغه کې باید شریعت تطبیق کړي. که چیرې شریعت تطبیق شي، کولی شي چې بل شخص دې ته لاسه پیدا نه کړي. نو دغه دلایلونه دي چې مثال کولی شي چې یو سالمه ټولنه منځته راشي. بالخصوص اجباري ودونه د چې اسلام کې هغه منع دي، کم سنه ودونه چې هغه په اسلام کې منع دي، چې قانوني سند چا پوره شوی نه وي، حق د دین لري چې واده وکړي. همدارنګه زموږ خویندو بس وکړلو چې اجباري ودونه په پکتیا ولایت کې زیات شوي، دا واقعیت شاهد دي سنی او دوامدار. موږ د ګورو چې یو جلی چې عمر 14 کلو ته رسیدلې وي، هغه سی خوان چې عمر 20 کلو وي، دا واده شوی دی چې دا قضیه هم وشتو جریان لري، او هغه جلی اعتراض کړی چې زه واده نه کوم. خو تاسف سره زه باید ووایم چې د الک یا د هغه خوان کورنۍ دا جلی په زور دي ته څوي چې باید الک سره د سړی سره واده وکړي. درالې کې چې هغه جلی د 14 کلو دی او خوان د 20 کلو دی، تاسو فکر وکړئ چې اسلام دا جایز ګڼلی او کنه جایز؟ زه د خپل دید نه چې پوره معلومات هم نه لرم، شاید علما په دا کې زیات معلومات ولري، زه دې ته وایم چې دا نه جایز عمل دی. په خاطر نه د جلی موافقه ده، او کوم خاوند چې دا 14 کلنه جلی کړي، او دا هم په وخت د مریضۍ کې ده، ممکن دا ډیر عمر چې وکړي، یو کال نور عمر ولري، ځکه هغه مریض ده. که چیرې دا خاوند لاړو، اته د دې خپل ښځې ژوند پیشبیني کوي شي چې د دوی کورنۍ به د سره کم چلن لري، د دې سرنوشت عواقبه چیرې زی؟ نو دې په خاطر نه د حل لارې چارې ګوره، دا ستونزه د پاره بیا هم مقدس دین اسلام ده. په اسلام کې انتخاب اجازه ورکړل شوی ده، هم جلی ته هم نارینه ته، خو سالم انتخاب. سالم انتخاب هم باید نارینه ولري، هم باید جلی ولري. همدارنګه د کورنۍ موافقه هم شرط ده، چې باید د کورنۍ موافقه هغه که جلی ده او کالک ده، باید دوی لاسته راوړي. نو دې په خاطر نه باید ټول ولس مبارزه وکړو چې تر څو دغه ستونزه چې تېښتې منځته راځي، خودکشي منځته راځي، ځان سوزنې منځته راځي، ټول سبب عوامل همدغه ستونزې دي چې موږ تاسو اوسې په ټول افغانستان کې ګورو.
د مدني ټولنه فعاله انارګل راته وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره قومي شورا، مدني ټولنو، او په پکتیا کې میشتو ولایتي شورا او نورو هغه قومي مخورو ملا امامانو څه کړي دي تر اوسه پورې؟ تاسو ښکاره کوم بیل ګلیدلې دي؟
زما په نظر زه خو پکتیا ولایت کې د څومره معلومات څه لرم، یو په خپل سترګو مې لیدلې، نه د قومي مشر د فیصله کوي او نه ملا امام. ولی په دې چې یو ملا امام د خپل 15 ګلوران لري، هغه څه دا فیصله وکړي، هغه واقعا چې د شریعت لار دی ته معلوم ده، د اسلام لار دی ته معلوم ده، خو بس هغه بیا
یغه ته خلوی ضربه ده کنه هغه د شپګ لورانی کی یاره واسه په 15 لک خرسی نو د 10 لک افغانی یا د حکومت کی مثلا یو قومي مشر وو هو دا د وسنې خزه خبرې دي سکوي د یمګ اناناته د یمګ دستور د خزه لور خو سی ورک مغه په پردی کور کی د سپی پسترګم نه ورته ګوري بس دغه خبره یې نیولې ته خبره د دې ولول کچ نه راټیټیږي او نه چا چټکړي په دومره وخت کې دغه کوکی مو ګویو او یما نظر دا د سیسی یو مشخص قانون دوی ته وټه اوټه کوي چې یو دوه کس د سپدار وزړوي ستاسو د اسلام په زید کارونه کوي یو دوه کس سپدار وزړوي پاینده کې خلک خپل اصلاح کیږي
یعنی دی ولور تاسو باندې ولور او مہر ترمنځ توپیر موجود
خو ته مہر هغه شریعت ورته ټاکلی چې څومره مثلا د اسلام لپاره دا ولور خود ولور لکه صدا یو انسان خرڅي تاسو ځان سره سوچو کې دا یو انسان قیمت ایس ټول دنیا هم نصیب پوره کوي بس دوی په 15 لک او پښواغ لک په لاس لک خرڅ دوی هغه شریعت په خونه لاندې کوي انانات ته ترجیح ورکوي او شریعت په خونه لاندې کوي
د بس پورسته برخه کې باندې ځوانانو د اړیکو معلومات د دفتر مسؤل نازنین د هغه نظر واورو او ورسته بیا هم بحث وکړو
د مو نظر هم امداد لکه څنګه چې د امپوبادو کې د ورکولو مخنیوي شوی دی همداسې باید عامه پوخوي وشي کلی قام کې باید کومه جریمه وټکل شي کته سی وګوري همدلته یو قام د خوجسند پونم چې هغه صرف یو لک ورور لري هغه د دې په خاطر چې دوی کې خاص یو قانون شای ارڅو ک په لوړ بیا د کار وکي نو هغه جریمه کیږي نو زما نظر هم دا ده کچیرته په هر کلی قام کې جریمه شي نو دا به کده شي عامه پوهاوی وشي نو کده شي د ستونزه لګ هور شي
له نزدانی مننه کو فوزیه ترازو د خز نړیوال شبکې ولایتي نماینده غره توای سیدی کوم ښکار ستونزې لیدلې دي او کوم بیل کې لري سیداره توای سی حلاره هم ور سره روخانه کی
ما به نو به خود میگم کوم مشکلات خو چون زیات است ما شورای خود واس قومي از مشران قومي خود ما خوښ ما این است که دوباره ورور یک اندازه مین را برایشان اندازه بکنند که تمام مردم به آنها اطاعت کنند و از آنها فرمانبرداری کنند و فرق بین ولور و مهر چی است و مهر کس وقت خود دختر میشه اگه به نظر ما باشه باید در شورا و کلانای قومی این فیصله شود که مهر برای دختر داده شود و ولور از بین بره چون که ولور به خاطر از بین بره که در اینجا دختر ارزش یک مال را میده به مردم و ولور از بین بره و مهر برایشان داده شود و مهر به خواست دختر است دلش که ببخشه و دلش که بگیره پیسه ولور که میگیره پدر هم به دختر خود هیچ چیز نمیده و او رو به خود خود میگیره یا به بچه خود دکان واز میکنه یا او رو میگیره به خرج آینده خود میکنه یا موتر میخره او هم به دختر داده نمیشه و یک طرف که ولور به پدرش میده و مهر به دخترها در پکتیا هم داده نمیشه چون مو ولور است خلاص او رو پدرش میگیره در اینجا دخترها بدون حقوق میمانه و برشان کدام حقوق خاص نیست نه مهر داده میشه و نه ولور آنها بیچاره تمامشان به سرنوشت میمانه و حق انتخاب هم ندارن
دلته یو خبر دغه د سیتا سیوای سی دی ولور او مهر ترمنځ توپیر موجود ده خو ولور جنو ته نور کول کیږي یعنی تاسو خبرو کې د سیمالو مندل سی پلار ته دی لور نه دی لور لزون نه دی موټر اخیستل مهم دي
په دې خاطر مهم ده چې دی چې ولور و نه اخلي خداخه خبره ده موټر خود مهم ده چې د لور ګران و بیا ولور نه اخیستل په دې خاطر چې د لور هر حق مراحت شي مهر سم و ده ولور نه
مننه کوم پیغام لري د لومړی سر کې پیغام په لندو ولایتي شورا غړې زرغونه همت راته وایي
زما پیغام ټول پکتیا ولسونه ته په خصوص هغه پلارونه ته ده چې واقعا خپل خویندو لور غانو باندې جګ ورور اخلي دوی د پاره می پیغام ده چې رازوی دینن ورز نه را په دی خو سالم مبارزه وکړو چې هغه شرعي حقوق چې خویندو د پاره اسلام کې ورکړل شوی دی هغه ته جایز و بولو هغه باندې قدم کیږدنو پیغام می علما او تم ده چې باید په برخه کې زمون خویندو ورندیز ده چې مون خویندو غږ جخ کی او هغه شرعي مهر چې خویندو د پاره په اسلام کې ټاکل شوی دی هغه مهر ورکی او مجرم ته هغه مجرمین چې مثال د لاس په تو تریخوالی اچوي قتل کوي یا جګ ورور اخلي هغه ته دی یا جزا تعین کی
مننه ک د مدني ټولنې په استازي تو په نار تر ته وایي سي پیغام دي
بسم الله الرحمن الرحیم زما نظر داد زه د مولای امامان او د دولتي چارواکو نه دا تقاضا لرم سي مولای امامان تشویق کی سي کوم حق حقوق خزو ته په اسلام کې ورکړل سوی هغه خپل حق حقوق باید دوی ته ورکړي سي د شریعت نه دوی باید انانات متبر ونه ګني او نلته په هغه پلار خپل اولاد خرسي او د خپل اولاد باندې د یو حیوان فکر کوي
پیغام مهیز به مردم او علماي قوم او به بزرگان و شورا که یک اندازې را چیکنن و از ولور تیر شن چون دخترایشان کس اولادشان از بچه و دختر بر آدم د اسلام هم همیه کسته و از ولور تیر شن صرف دختر خود به یک بچی مناسب بدن کارسی کنن و خوشی
هر دوی شان باشه. و دې مورد میخایم که تمام علماي قوم دې مورد نظر خود بته و این را برای ما تاکید کنه و برای ما وعده بدهد که از ولور تیرشن و خاطر که قانونی ناروا کار است، اسلام هم نیست.
بیا زما پیغام چه ده پکتیا کې وی ټول ورونو خیان ته دغه ده چې څنګه چې وکیل سه محترم وي چې اندر کم ملا امامان چې کوم دي دغه په دې برخه کې ډیر رول لري، ولی چې کله چې ملا سټیج په سار یا مثال په خپل امامات کې کومه تاغه کوي هغه په خلق باندې ډیر اثر کوي او غرزوي. نو دوی ته مو پیغام داده چې ملایان به تشویق شي او دغه طریقه به خلکو ته آگاهی ورکړي شي، اندر کم رسانه دي لاري به خلکو ته آگاهی ورکړي شي، په اندر کم لګت څنګه چې نازانه خو یو مثال ورکړو چې یو کړي کې باید ټول د سیو تړون وکړي کنه چې هغه پرې کړه تړون چې کوم دوی کړي دي هغه نه به څوک سرغړونه ونه کی ترڅو د غریو جنان نه نه تر کمیږي.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو د باس د ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا چې په پکتیا کې مولوی صاحبان په کوم نظر دي د شریعت پانځي څخه فارغ احمد سلطان راتوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د ولور او د مهر مسله په لوی پکتیا کې بل عموم په افغانستان کې دلته خلک د مهر او د ولور دغه فرق نه کوي. ولور شیز دی چې پلار اخلي او د لور په نامی اخلي، په هغه کې ډېر شیان موجود وي شي، حتی چې لرګي او غوړي او شیان پرې اخلي او پیسې ډېر اوچته پیسې اخلي. مهر هغه شیز دی چې د نجونې حق دی، د نجلۍ حق دی، هغه به نجلۍ ته ورکول کېږي که هغه پلار ته ورکوي هم خوښه ده، که بېرته خاوند ته ورکوي هم د هغې خوښه ده. او د پلار باندې هم څه حق کېږي چې راته خپل کور څه شي ورکوي. په کوزه پښتونخوا کې زموږ په ټولنه کې افراط او تفریط موجود دی. په کوزه پښتونخوا کې ورته جهیز ورته وایي چې هغه د پلار د کوره بیا هغه دومره خرچه کوي چې لور ته ورکوي، بیا ډېر پریشانه وي چې را زما لورګانې ډېرې شوي دي او زه نه شم کولی چې لور واده کړم. او د بده مرغه په افغانستان کې بیا د هغې برعکس معامله ده چې یو کس زامن وي هغه نه شي کولی چې زوی ته واده وکړي ځکه چې د هغې ولور نه شي ورکولی. ولور دلته په بره پښتونخوا کې په افغانستان کې خلک اخلي او پلار یې اخلي او بیا ډېرې زیاتې پیسې اخلي، حتی چې په لکونو لکونو افغانۍ اخلي، لس لکه پنځلس لکه افغانۍ اخلي. هغې بیا دومره مصیبتونه را ولاړ شي چې ځوانان به خلیج ته ځي چې بېرته راځي، نو پنځلس شپاړس کاله به خلیج کې تېر کړي، هم دومره پیسې حقوق پر ځای شي. دغه لامل دی چې ډېر مشکلات نور پیدا کېږي چې ځوانان په نور بدبختیو باندې په قتلونو باندې چې اوجتي قتلونه کوي او حتی چې نور وسله را اخلي نور کارونه کوي یا داسې ناوړه کارونه کوي چې غلاګانې کوي، خلک وژني یا په لواطت کې مجبوري. همدا اوس تلویزیون کې همدا مهال نوې خبرو چې په ګرامۍ ولسوالۍ کې یو کس میلمه کوي او جنسي تېری ورسره کوي او بیا هغه د هغې څخه وروسته هغه وژني. نو دا ټول لاملونه همدغه دي چې موږ ولور زیاتې دي او مهر اصلي کې شریعت ته باید پښتانه راشي مهر واخلي. او مهر هم د نجلۍ حق دی که فرض کړو موږ نجلۍ ته سره اخلو یا ورته پیسې اخلو، بېرته باید هغه نجلۍ ته ورکړل شي. که پلار د دغې ولور څخه د دغه مهر څخه هر څه شی اخلي دا د پلار دپاره داسې حرام دي لکه څنګه چې سود وي او د نجلۍ حق خوري، او دا مکمل مطلق حرام دي په شریعت کې. د دې کوم د جواز هیڅ ثبوت نشته.
تاسو ته به معلومي هغه خلک چې په لرې اطراف سیمو کې اوسېږي هغوی په دا رقم لوړ ولور خپل نجونې ورکوي. دوی وایي که چیرې په لوړ ولور نجونې ورنه کړي بې قدره کېږي د خسرګنۍ په کورونو کې. دا تاسو څنګه ګڼئ دا خبرې؟
اصل کې دا خو قومونه باید تړې وکړي او دا هم مطلق دانش کې ده چې شریعت دې ته جواز نه ورکوي چې د یوې ښځې مهر دې لس زره روپۍ وټاکل شي. عمر رضی الله عنه غوښتل چې دا کار وکړي. صحابي او طرف هڅې دل هغه وتوي چې عمر رضی الله عنه د قرآن دغه آیات نه یې لوستلی که چېرته یو څوک یو خزانه خپلې ښځې ته په خپل مرضي باندې ورکوي نو هېڅ مشکل نشته. که یو څوک پیسې لري او هغه غواړي چې یو مکمل د یو غرب په اندازه باندې یو خزانه ورته ورکوي نو هم څه مشکل نشته دی. خو هغه لري. خو دلته مشکل دا دی چې ټولنه فاسدېږي. د دې د جګو لورونو د دې څخه ټولنه فاسدېږي. باید دلته حاکم قاضیان، علما، سپینګیری او هغه کلتوري ټولنې او ځوانان چې کولی شي په ټولنه کې ونډه واخلي، د هغې په اصلاح کې ونډه واخلي، هغوی تړې وکړي او علما په دې باندې خطبې ورکړي چې جګ ولور هم چې خزیت او کی مہر البته ولورنه چې پلار ځان ته اخلي پلار ته د دین هیڅ خیور په هم حرامه ده پلار با څنګه چې زوی ته واده کوي دښنه لور ته هم یو مناسب ځای ته کی دلته بد بختانه چې پلار د پیسو ارزښت ډېر لري نه دا چې یو ځوان چې هغه تعلیم ولري هغه اخلاق ولري هغه اسلامیت ولري هغه په اسلامي اخلاق هم سمبال وي هغه ته نه ګوري مګر پیسو ته ګوري چې هغه کس موټر لري تنخواه لري پلاکې لري تجارت لري لاړ شي ایران ته لاړ شي هلته پیسې وګوره ډېر ځوانان ایران ته لاړ شي بیا په ډرین موږ ته راځي هلته پوټرو مخته شوي وي ځکه چې ایران کې عموما څومره افغانان نور اصلاح کار دوست میں بل ملگر بل توایو ډیرو علما مصمد خبر لته کړي وا هغه به انده کی چې هغه تخرونه کول تخرونه سیو غو زغه د لور د نوبت چرغ لیو نو هغه دې غټه پیسې غو سره کارل سی کی چې کله سوز موږ عمل سی وی هم په خپل مې تدبیق مو خپل خو اند دا د بل نه کوښښ نه کو دنه کی هر سپنګره هر د قومي مشر او علما په دې خپل دی به تغیر پر کار کوي دولت هم دې کوي به دولت دې پر زمینه سازي کوي نو اند په کار زمینه سازي کوي دا وزن نه دولت بس چلو ہوئی ولور کم کی ولور بکم کی پتخ زمین سازی ہو